افغانستان کې د ماښام او بجې سوې د ازادي رادیو په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام خبريږي. السلام علیکم. نن پنځشنبه ده، د خبرګول یا جوزا دریمه د میمیاشتې درويشتمه. په پیل کې لاند خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، چټکو بادونو او سیلابونو اټکل کړی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سلنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو خبرداری هم ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي ل خپل شریکانو سره په ګډه کار کوي چې ورسته یو سیلابونه کې زیانمن شوی شوزو تم راستي ورسوي. د دې ادارې د افغانستان څنګ نن پر خپل اکسپانه د غور د وسیدونکو 50 کلنی حمیدی کی سره خستي چوي سیلابونه یې تیر جمعه کور وران کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شوزو څنګ ویلي چې دوی په ګډه کار کوي څو د زیانمن شوی شوزو اړتیاوې په ګوته او مرستي ورورسوي. د اسرائیل ټانکونه پرون د غزې د جنوبي شهر رافه د مرکز لګړنګونی یو ډاکه ساحه کې د بمباری تر ټولو سخت شپې پر مهال د پرمختګ په حال کې وو. لکه چې اسرائیل روان میاش په دې شهر کې خپل عملیات پیل کړل، دا تر ټولو سخت بمباری ګڼل سوی دی. د تانزانیا د ختیځ په موروګورو کې د بوري په یو فابریکه کې د چاودنې له کبله 11 کسان مړه او 2 نور ژوبل سوي. د استرایي خدماتو ادارې یو محلي چارواکي شبانی ماروګوجو نن پنځشنبه دا خبر تایید کړي. دغه پیښه چې علت یې د بخاري په یو پایپ کې چاودنه ګڼل سوي تیر ماښام سوي ده. د اوکران په دویم لوی ښار خارکیف کې نن د روسیې د هوایي حملو په تازه څپه کې لږ تر لږه 6 کسان وژل سوي دي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکي دا حمله خورا وحشیانه بللي او له متحدانو یې یو ور بیا د هوایي مدافع د نورو دستګاو غوښتنه وکړه.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربا. السلام علیکم. د کابل او تهران اړیکې د ولسمشر رئیس ترمر کورسته په کوم لور ترمی دا سوال روسه تر دې اهمیت پیدا کوي چې د ابراهیم رئیسی د ولسمشر او د طالبانو د بیا واکمنۍ وخت تقریبا سره په یو وخت پیل شوی. رئیسی د 2020 کال د اگست په 15 د ایران د ولسمشر په توګه لوړ وکړه او لاس ورځ روسه طالبان کابل ته ننوتل. ابراهیم رئیسی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور د می په 19 د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکوپټر د لویدو په پیشه کې مړه شول. د رئیسی په مشی د ایران له حکومت سره په تیرو نشته دریو کلونو کې د طالبانو په مشی افغان حکومت سوداګری پراخ کړه. د نړیوال بانک د احصایو له مخې په 2023 کال کې افغانستان 1.8 میلیارد واردات لرل او 1.8 میلیارد صادرات. یو له هغو هیوادو څخه چې افغانستان ډیر واردات ترې کړي دي ایران دی. د افغانستان او ایران ترمنځ پروسږ کال سوداګري 2.25 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په سیاسي ټکر کې ایران په تهران کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازیو ته وسپاره. د طالبانو مخالفانو ته په خپل خاور کې د فعالیت اجازه نه ده ورکړې. حتی سش کال د وری په میاشت کې د ایران په کراچ ښار کې د ملي مقاومت جبهې څلور غړي د داعش د غړیو په تور ونیول شول. د رئیسی د ولسمشر په وخت د طالبانو جکپوري پلاوی څو ځله ایران ته سفرونه وکړل او د نوموړي د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یو پلاوی د چهارشنبې پورس برخه واخیسته. اوس په دا اړیکې څرنګه شي مخکې تر دې چې له میلمنو سره دا سوال مطرح کړم، د رئیسی د جنازې د مراسمو او واکمنۍ د دورې جنو لوریو ته به په دې ویډیوي راپور کې تم شو.
دا ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې مراسم. دا رئیسی مړی د هلیکوپټر له پیښې وروسته د سشنبې پورز تهران ته ورسید. د ایران د رژیم پلویانو د رئیسی مړی له تهران وړاندې تبریز ښار ته وړی و. که څه هم ابراهیم رئیسی په ایران کې خپل پلویان لري، خو ډیر شمیر داسې کسان هم شته چې د هغه په مرګ جشنونه ونیول. په 2022 کال کې کله چې د ایران پوځي ځواکونو په دې هیواد کې پراخ لاریونونه چې تاوتریخوالي سره مله و وزپل رئیسی د ایران ولسمشر و. هغه لاریونونه چې په ایران کې د مهسا امینی له وژنې وروسته پیل شول. 22 کلنه مهسا د بد حجابۍ په تور د ایراني چارواکو لخوا ونیول شوه او وروسته یې د امنیتي ځواکونو په بند کې ساور کړه. رئیسی تری لسیزی مخکې لدی چې د ایران ولسمشر شي په 1978 کال کې د هغې کمیټې غړی و چې د اعدامونو حکمونه به یې صادرول او دغه کمیټه د مرګ په کمیټې مشهوره وه.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره.
د اسمت وطن پرست د کورنۍ اولس غړي د دوه لورګانو او درې ورونو په ګډون د ایران د رژیم لخوا اعدام شوي دي.
همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادر داغدار که واقعا بازمونده او قتل عام هستیم که ابراهیم رئیسی انجام داد. میخوام تبریک بگم به همه پدر و مادره که بچه هاشون طی این سالها جمهوری اسلامی کشت و نتونستن صدا بدن.
مرمن وطن پرست اوز پاس ویدن کشون کوی.
به همه اونا میگم امید داشته باشین که ایرانمو آزاد میشه باری دیگه. منم برمیگردم ایران، قبر عزیزامو بغل میگیرم اگه پیدا کنم، قبر هر عزیزی دیگه هم بغل میگیرم، مال خودمه.
ده هغو کسانو شمیر چه پنون نسو اتنویوم کال که دی ایران در رژیم لخواه ادم شوی معلوم ندهی، خو ده بخنی نلیوال سازمان ده شمیرو پر بنسرد ده غشمیر شاو خوا 5000 کسانو تا رسیگی.
ده زدی پسپو که پروگرام پا منزنی سپا دولس شپجنی بپتول افغانستان که اوری او ده خبروانه تاسو ده فیسبوک للار پجوانده بنا کتلشه. د خبرونه هغه ملمانه چې په خبرونه کې سره یو ځای کې شه غوی به یو په یو تاسو ته معرفي کوم. دمګړي د سیسی چارو کتون کې اسحاق اتمر د پانتون استاد را سره د اتمر سپ خبرونه تشرغلی کلمړی ل تاسو څخه دا پوښتنه وکړم چې څاټ کال کوي چې د کابل او تهران روابط د رئیسی تر مرګ وروسته په کوم لور درم؟ اتمر سپ اتمر صاحب فکر کوم
بله استاد غاک رازی لیکن مخک
بله
استاد غاک او سمو
ما دا پوښتنه کوله چې د ابراهیم رئیسی تر مرګ وروسته او استاد تو ساټ کل کوي چې د کابل او تهران روابط په څرنګوي یا څرنګ شي.
مننه شبا صاحب تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. لکه چې تاسو پوهیږئ خپل خامنه ای دا خبره وکړه چې دولت کې به تغییرات نه راځي، په دې معنا چې د دولت پالیسیګانو کې به تغییر نه وي او د دې په روابطو کې هم د نورو هیوادونو سره مخصوصا ګاونډي هیوادونو سره چې هغه افغانستان هم په هغه کې راځي دې کې به تر ډېره حده پورې څه تغییر رانشی. دغه روابط به همدغسې وساتل شي، غیر د دې نه چې که دننه په ایران کې پس له دې نه چې انتخابات کېږي که کوم نوی مسله یا نوی لانجه د خلکو او د دولت ترمنځ رامنځته نه شي، نو زه فکر نه کوم که د ایران په سیاستونو کې تغییرات راشي.
مننه اتمر صاحب. د پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز د واتس اپ لار را سره مل دی. جانباز صاحب تاسو هم خبرونه ته شرخلی، تاسو څه اټکل کوي؟ اتمر صاحب خو وایي چې د افغانستان او د ایران په روابطو کې به تغییر رانه شي، ستاسو په باور؟
سلام
شه برسه
تاسو ته او
خپل
استاد مسیح ته سلامونه. او اړینه ته هم سلام. یعنی زه هم تقریبا په همدې نظر یم چې د څه خاص تغییرات با رای نشی، زکه چه ایران که اوس یو ایدئولوژي حاکمه ده او دې ایدئولوژي ډېرې ریسې ځکلولې دي د ایران په ټولنه کې. شیزم په ټوله معنا په دې چې یو کلاسیک ورته وایي حاکمه ده، حاکم دی. نو په دې ترتیب چون احرام د قدرت هم د یو سلسله ډېرو سختدریزو ملایانو ورته وایي، اخوندان ورته وایي، د هغوی په لاس کې دی. هغوی دغه سیاست ټاکي، یوه خاصه حلقه ده چې شورای نخبگان ورته وایي، د هر څه چې ورته وایي پسد د دوی په لاس کې دی. او زه فکر نه کوم چې د رئیسی وژل کېدل، د عبدالیان وژل کېدل په دغه سانحه کې چې اوس ویل کېږي چې دا یوه سانحه وه، رئیس په توتو کې یا تیاره د غره په څنډه ولګېده، په هر ترتیب د هوا د بدوالي له کبله زه فکر نه کوم چې داسې لوی استراتیژیک لیکن لگے فلن محل کے سے پتہ نہیں کم سے سٹریٹیجک بدلون رہی ہے ایران کو سٹریٹیجی ہو
بھلے
اخو بائری ہوا کہ دا ہم وارن سے کیتن سے دنیا پکور کے ایران تورنیز وضعیت اقتصادی وضعیت اس کو کہے کہ چھ رسمی ارقام دی چھ ملی سازمانوں نے اور کہی چھ تقریبا 70% اگر ایران خلق فقر دے اتلاند جوانه ام دسی قومي اتنیکی گوسستونا دا هم لیدل کیږي په ایران کې د بلې خوا نړیوال فشار تحریمونه ایران عملا په جنگ کې ډیرو هیوادو سره مطلب اروپا اتحادیه لکه متحده ایالات مته اسرائیل البته دا جنگونه هغه نیابتي مختو دي خو دا دې هیواد څنګه تاثیرات لري په هر څومره ایران ځان پوزیشن کې چې جنگ نشته په داخل د ایران کې په وخت په وخت موږ چې اسرائیل خپل غچ اخلي د دې منصبداران په سوګه کې د منځوري او وخت په وخت د دې متخصصین او نیمه متخصصین د نن په ایران کې هم په یو ترتیب د منځوري کېږي چې ایران ته د اسرائیل لاس ګوري او همدغه نور بوسیستونه چې د نن په او اصلي احرام د قدرت چې سپاهي پاسداران او شورای نخبگان دی او په څنګ کې د اردو د دوی په منځ کې ډېر لوی تفاوتونه شته دي. او یو البته دا یوه فرضیه ده، یو روایت دی چې دغه سانحه چې شوې ده کیدای شي دا به هم دننه په کور کې ځینې عوامل ولري چې د وخت په تېرېدو به موږ په دې یا پوه شو یا پوه نه شو. تاسو پوهېږئ چې ځینې پېښې همداسې پاتې کېږي پټې، خو بیا ځینې وروسته د زمان په تېرېدو سره په مرور د زمان سره هغه راڅرګند کېږي. یعنې تقابل د ننه ګرچې ایران چې ډېر تړلی هېواد دی، هلته اطلاعات او په مجموع معلومات اخبار ډېر کلک کنټرولېږي، اما هغه راپورونه چې رسېږي هلته ښکاره راپورونه هغوی دا ښيي چې د ننه په ایران کې کړکېچ شته دی، ناورین شته، اقتصادي، اجتماعي، اتنیکي،
مذهبی. او بخشه ساس خبر قط کوم تاسو سر ډیره د پوروسو کې د خپل خبرو مو د ایران داخلي وضعیت ته اشاره وکړه ک یو اخر تر شو فرسن د خبرونه په پیل کې مو د ایران د ولسمشر د جنازې د مراسمو ویډیو هم خبره کړه. ک چیرته د ته تم شو چې کله د ایران د اسلامي انقلاب مشر آیت الله علی خمینی آیت الله خمینی مړ شو په 1990 کال کې، په هغه وخت کې داس راپورونه خبره شول چې شاوخوا 10 میلیونه ایرانیانو د د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. بیا وروسته چې د ایران پخوانی جمهور رئیس رفسنجانی په 1990 کال کې مړ شو، په هغه کې هم شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستل زیات. او د قاسم سلیمانی د جنازې په مراسمو کې چې 3 کاله مخکې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، هلته هم په شاوخوا 1 میلیون کسانو برخه واخیستل، رفسنجانی او څه زیاتو. لیکن تر اوسه پورې که څه هم رسمي ارقام ایران نه دي خبره کړې، خو ځینې راپورونه وایي چې په لسګونو زره کسانو په تهران کې د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دا په دې دلالت نه کوي چې یو څه د ایران د اسلامي حکومت او رژیم محبوبیت په داخل کې هم کم شوی؟
دقیقاً هغه مبغه چې تاسو سره وکړه، ما هم مکتب سرکی په همدا وخت ووایم چې مالا گسستونه شد در نه اجتماعی و اجتماع که دکلانه که به ایران را پیدا شویدی ها خوی در گسستونه جوارکی گی به ارز پکیری دو سر او در کلیم پکیری دو سر تاسو خلاله که ارخان وارکنه چه در خمینی پر دوره که سلمان شو در روز ترسنجانی اندرس نور در پاپولیاریتی اون توایه که محبوبیت شد دوی یو ترتیب دی اذهانو که را داخل کرده و تزریک کرده و اغا مخت و کمزوری که دوده زنشون ویلی چه دا تر دیر بریده کم شوی خو ده چه کارا مخت و کمزوری دوده او دا حق اجتماعی سیاسی اقتصادی ستونزی دی تزادونه دی گستونه دی چه دی ایران پتورانه که پر دیر از غرد رفتارشوی دی او داد رسر بلی نور هم جور تیگی هم دقیقه یو ویلت هم دی خاقل شبیر چه ایران غواری دقیقه خل مشکلات بهر فسادر کی دقیقه در اسلامی انقلابون دی دقیقه دقیقه نیابتی گل چفلی دی چه طول خاور منزنه خطیز دی دکتر دی پا افغانستان که کلافاتی من ایجاد که کلالتا پا پاکستان که زینبیون ایجاد که نگاه خود طول هچی دی چه زور تکتیک دید کم نوع شایم نده شده در خلو ستونزونه یعنی منحرف که اصحان داخل افر کورسی بیرون ته وزوری شد دکمان بیرون ده دکمان منزهدی دوی دکمان بیر روی ده داسته هایی چه خلو ارسر نکیل
تقییم مانانه جان باسب مانانه په خبرونه کې د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی هم را سره مل شو د دوی هم هر کله کوم ل حافظی صاحب لتا سودا پښتنه وکم په داس وخت کې رئیسی وژل کیشه یا د هلیکوپټر په پیشه کې مړ کیشه تر دې څو ورځې مخکې هند اعلان وکړ چې یو لسکلن قرارداد د چابهار په ارتباط ل ایران سره وکړ چې یو سلوشل میلیون ډالر به هلته ولګوي او لکه څنګه چې می راپور لید 250 میلیون نور ډالر هم په یو شکل په سړکونو د ریل په پټلۍ باندې ممکن هند مصرف کی په دغه شرایطو کې دغه پروژو ته د رئیسی مارک یعنی په دغه پروژو باندې د رئیسی مارک تاثیر اچولی شو کنه دغه قراردادونه له حکومتونو سره وي
وب اول سلامونه او نیک هیله تاسو ته او درنو میلمنو ته او همدارنګ د ازادي دغه محترم او ویدونکو ته دا دی پورلری چې سیستم څه ډول دی په ایران کې سیستم یوازې په ولسمشر یا رئیس جمهور خلاصې کیږي نه البته نور ساختارونه شته دي تشخیص مصلحت په نوم یو ارگانیزیشن دی چه دیر پخانه رئیس جمهوران و نور خلق سر طول دی و دستر روحانیون دی مجلس خبرگان دی چه دیر صلاحیت لری تر رئیس جمهور سخه بل پخپلا رهبر دی چه مرجع تقلید پا مذهبی لحاظ دی او اول خبر خودی که دا رهبر مذهبی دی ایران آیت الله خامنه ای او بیا نور سیستمونه دی لکه سپای پاسداران د انقلاب اسلامی او نور التا دی رئیس جمهور ټولوات نه دی ټول صلاحیتونه ورسره نه دی مثلا په کابینه کې هم د امنیتی وزیران د رهبر لخوا مستقیما په شمول د وزیر خارجه تاکل کېدل رئیس جمهور مشورتین رول درلود خو په هر صورت بیا هم په اجرایوي برخو کې لکه سی ایو یا لکه اجرایوی رئیس در رئیس جمهور خپل محدود صلاحیتونه درلودل په دننه کې په اقتصادي چارو کې په نور مسایلو کې خپل رول درلودل اما دا قراردادونه چې کېږي په هر رژیم چې وي هغه هیواد ورته ژمن دي داسې نشي کېدلی چې یو قرارداد یو حکومت سره وشي بیا بل حکومت ډډه وکړي بیندلی اربیتریشن شتون لري یعنی منازعاتي
حافظی سه محترم مثلا چورته ګورو د چابهار تړون په 2003 کال کې لمړی پلا د دغو هیوادونو ترمنځ یعنی موافقه پی وشوه بیا چورته ګوري دغه د 12 وخت په تیر شو او ځین راپورونه دا وایي چې لتونې د دې چې د منځنی ختیځ جګړې د په افغانستان کې د جمهوریت نظام سقوط په ایران کې ځین د امریکایانو او د غربیانو بندیزونه په ایران باندې یعنی بهرنی عوامل ډیر کله په دغه شان باندې تاثیر کوي نو ځکه فکر نکوی چې ځینې تاثیرات ممکن ولري او یې پر پیدا شي؟
خپل حد پورې خپل تاثیرات لري. تاسو ته پته شته چې د اقتصادي انتیګریشن یا همګرایي اقتصادي یا ستر اقتصادي کارونه ترسره کول یو سیاسي او مقتدر بستر ته ضرورت لري او حمایت ته ضرورت لري. کله چې سیاسي بې ثباتي راشي د پانګوال هم زړه نه ښه کوي چې په یو هېواد کې پانګونه وکړي. یو ملت د ورسره پاتېوالې زموږ په هېواد کې همدغه ده چې پر لپسي بدلونه راځي او دا بدلون هر وخت چې راځي د نوي حاکمان د صفر څخه هر شی پیلوي. نو په دې خاطر باندې دا پر لپسي کار ته څوک ژمن نه دي. نو دا ګوسس په خپل بیا د په ورسره باندې خودونه اوس مشکلات شتون لري چې تر 90% څخه هم خلک زیات تر فقر لاندې ژوند کوي. بیکاری بالکل کچې ډیر لوړه ده او د خلک معیشت ډیر خراب دي. په ایران کې هم دا پر لپسي تقریبا 30 کال څخه زیات شو چې بندیزونه دي. دا بندیزونه په عام خلکو باندې ډیر فشار اچوي. اوس مثلا په افغانستان کې چې د حکومت پر رسمیت پیژندل شوی نه دی، حاکمان ته کوم پروا نه لري. یعنی اوس هغوی ته د ښه دی ځکه چې هېڅ بیندلي تعهده ته ژمن نه دي. اما خلکو ته خلک هلته بیا توسعوي انکشافي پروژې پراختیایي پروژې نه تطبیقیږي، انفراستراکچر نه جوړیږي او د کرنې د ودې لپاره، د صنعت د ودې لپاره، د کار د موندلو ځای پیدا کول لپاره پانګونه نه کیږي. په دې خاطر خلک لاپسي غریبانه کیږي. په ایران کې هم داسې دی چې د حکومت باندې کوم اغیزه نه کوي، ولې معادي خلک اول د مثال په توګه شپه تاسو بیده شئ سبا چې پورته شئ ریال دوه چنده راټیټ شوی دی. مثلا تاسو وګورئ چې په دا پیزه شپه کار کې ریال د افغانۍ په مقابل زر تومن سلویخ روپی وي، اوس یو اشاره سلور باندې. یعنی دا وګورئ چې دا خو سوب چې تولید کوي په ایران کې خپل مال خرڅي مارکیټ ته، خو هیڅ څه ترلاسه کولای نه شي. یعنی په هارد کرنسی چې وسنجو ډیر خلک په تاوان کې دي. په دې خاطر باندې دا سیاسي بې ثباتي او سیاسي مشکلات پر اقتصاد باندې منفي اغیزه کولای شي.
مننه حافظ صاحب. اتمر صاحب که تاسو راشم، د ایران او د افغانستان روابط په داسې حالت کې چې د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ایران کې د رئیسی تر مرګ وروسته دا احتمال هم شته چې هغه منځلاري انتخابات وګټي او هغه ممکن له طالبانو سره ډیر ښه روابط ونه لري، څه اټکل کوي؟ بیا هم
موږ باید صبر وکړو تر څو پورې چې اول خو د انتخابات د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي. یعنی په دغه 50 ورځو کې بعد په ایران کې د قانون اساسي پر بنسټ باندې انتخابات وشي. زه داسې فکر کوم چې اول خو په دغه انتخاباتو کې موږ باید دا وګورو چې د خلکو د ګډون سطح کوم ځای کې ده. یعنی آیا واقعا په دغه انتخاباتو کې به خلق ډیر ګډون کوي او دغه راتلونکي ولسمشر ته به دوی
اتمر صاحب وبخشي که د خلکو د ګډون خبره کوو، نو د ایران په تیرو انتخاباتو کې چې رئیسی ګټلی و په 2021 کال کې، په یخه کې هم د ایران تر هر بل انتخاباتو کم خلکو برخه اخیستې و. نو اوس ولې دا توقع و کې خلک چې ممکن خلک ډیره برخه واخلي؟
خبره هم دغه ده چې خلک د ایران ولس د دغه خوندي رژیم نه دیر ستونزې ګالي. لکه چې مخکې حافظ صاحب ویلی، د دوی اقتصاد خراب دی، د دوی پیسې ارزښت له لاسه ورکړی، د دوی روابط نړیوال سره خراب دي، تحریمونه په دوی دي او د دې قربانیان د ایران ولس دی. زما ښه یادیږي کله چې خمینی ژوندی و، خمینی کله چې اول خو په ایران کې دغه انقلاب اسلامي چې راغی، دا یواز د اخوندانو د خوانه نه و، ډیر مترقی روشنفکري ملي احزاب و چې دغه سره مرسته وشو چې دغه انقلاب د شا پر ضد دوی ایران کې دغه واک ترلاسه کړي. لیکن اخوندانو بیا یو بل چال ووهه، دغه ټول چپی او روشنفکري او ملي احزاب دوی له منځه ویوړل او دغه وخت نه دوی په اعدامونو باندې پیل وکړل، لکه چې مخکې یو راپور کې تاسو ولید چې د یو کورنۍ نه یولس کسان دوی اعدام کړ تر دې حده پورې. په هغه وخت کې خمینی ویلی چې موږ اسلامي انقلاب صادروو. صادروو دا معنا چې هر ځای کې چې زموږ لاس ورسیږي دغه انقلاب هلته رولیږو، او دا امکاناتو او پیسو ته ضرورت درلوده. نو موږ که وګورو په دغه دیر څلوېښت کلونو کې ایران په هغه لور روان دی. دوی په سوریه کې نیابتي جګړه وکړه، په عراق کې وکړه، په لبنان کې وکړه، په یمن کې وکړه، په فلسطین کې وکړه، په غزه کې وکړه، په افغانستان او پاکستان کې دوی لکه چې دوستانو په غوند تفسیر وکړه دوی هغه خپل پلویان لري. نو ایران خپل ټول هغه منابع په هغه نیابتي جګړه کې مصرف کړه، او نن دغه ستونزې چې مخامخ د ایران دغه د هغو ناسمو سیاستونو له کبله دی. که تاسې وګورئ ایران په کال کې د نفتو نه تقریبا شپېته نه تر سل میلیارده ډالر پورې دوی عواید لري، لیکن دغه عواید دوی په ایران کې نه مصرفوي. دغه عواید دوی په سوریه کې مصرفوي، دوی په یمن کې مصرفوي، دوی په لبنان کې مصرفوي، دوی په عراق کې مصرفوي، دوی په نورو ځایونو کې مصرفوي. او هغه د خمینی خبره ده چې موږ اسلامي انقلاب صادروو، او هلته خلک د لږې نه چې عادي ایرانی وګوري هغه په ستونزو کې ځای مشکلات
لري. مننه اتمر صاحب. د فیسبوک لاري هم ازادي رډو ته د اوریدونکو یو شمیر پیغامونه راغلي دي، یو شمیر به ل اوریدونکو سره شریک کړم. نظرګل قریشی لیکي افغانستان له هر چا سره شاړي کې غوړي د دې پروګرام پورې د خبره کړې ده. محمد زاکر معروفی لیکلي دي، د دې لیکي چې زه د کندهار د معروف ولسوالي څخه خپل نظر در سره شریکم، او د په باور د کابل او تهران اړیک بډیر پرمختګ وکړي او د پرمختګ په لور لاړ شي. حبیب الرحمن کلیم لیکلي دي، د میدان وردګو د جلګي ولسوالي د کابل او تهران په اړیکو کې ان شاء الله کوم بدلون نه راځي. طلحه عمر لیکلي دي، درې گاونډي هوادونو دایښ ته زمينه برابر کړې ده، او د یو وشت مطلب لیکلي دي چې نه شول وستلې او په ایران باندې انتقادونه کړې دي. الف نور سیلاب لیکلی دی، ایران زموږ گاونډی هیواد دی، زموږ او ایران زیاتې اړتیاوې زیات مشترک دي، نو په دې اساس مو باید تر پخوا لا روابط بهتر شي. شمس الله مینپال لیکلی دی، زما په نظر اړیکې به د پخوا په رنګ وي او عادي به وي. سمیع الله سرحدی لیکلی دی، چې د خدای رضا وي هغې خواته به درومو او د هغه خو به ځو. ازادي په څپو کې پروګرام دی، د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندې باندې ګوري، او په رادیو کې په منځني صفه دوله شپږ نیو اوریدل شي. موضوع مو د کابل او تهران اړیکې د ایران د جمهور رئیس رئیسی تر مړینې وروسته. په خبرونه کې مو میلمانه دي اسحاق اتمر د پانتون استاد، غوث جان باز پخوانی ډیپلومات، او د اقتصادي چارو کارپو ازرخش حافظي. د خبرونه د بل اړخ ته راشو، د ایران روابط د لنور هیوادونو سره دا اوس چې ورته ګورو، جنو هیوادونو مثلا جنو پیاوړو هیوادونو لکه چین، لکه روسیه، لکه هند خپل استازي التاستولی وو چې په ایران سره په غم شریکی کې شریک شي، او همدارس په لویدیځو هیوادونو کې د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو، فرانسې او یو شمېر هیوادونو خپل غم شریکی شریکه کړې ده لرئیسی سره. خو کچرته د رئیسی خارجي سیاست تراشو په تیرو نږدې دریو کلونو کې د لاسراولنه لرل چې له جنوبي کوریا څخه خپل پیسې بیرته ترلاسه کړي چې تاجرات په وزر شوی وو، بلورتل سعودي عربستان سره رابط بهتر کړل، لیکن ل پاکستان سره چې ایران همیشه ش رابط درلودل، حتی په پاکستان کې حمله وکړل او پاکستان بیرته جوابي حمله وکړل او رابط کډکیچن غونډشکاري، ل اسرائیل سره چې هیڅ کله هم مخامخ په جګړه کې شکیل نه و، ایران شکیل شو او دا خطر و چې په مخامخ جګړه کې برخه واخلي، او جنبه صاحب مخ کې تاسو اشاره وکړه چې اسرائیل بخپل غچ هم اخلي او ممکن وایخلي. که یو څه نور لتاسو نه وورو جنبه صاحب، د ایران دغه خارجي سیاست چې لرئیسی ایران ته په میراث پاتې دی، دا به په سیمه کې له نورو هیوادونو سره سرخم دوام وکړي؟
حضور شبر صاحب ایران کوشش کوي چې سعودي بهرنی سیاست مختلفي دیوی خوا ټول اقتصادی او اجتماعی آن دیور توای یا ټول زور یا شواله دی په دغه پخوانی شوروی اتحاد او ختیځ خواته عمدتاً د روسیې فدراسیون سره د چین سره د نورو دغه په منځنۍ اسیا کې د هیوادو سره او عمدتاً د دې هغه اساسي پارتنران شریکان هغه روسیه ده چین ده تر یو ډېره بریده هند ده او ځینې نور هیوادونه دي ګورئ د دغه رئیسي د اقتدار په وخت کې ایران وسو کولی چې شانهای ته را داخل شي اصلي اوبیکت د سازمان کې را تست شي همداسان دوی یو بل سازمان کې ناظر شو هغه دا چې هغه د یوروشیا اقتصادي اتحادیه ده چې هلته هم دوی اوس د ناظر موقف لري په عین وخت کې دوی منځنۍ آسیا سره هم ډېرې پراخې پروژې لري چې البته د منځنۍ آسیا هیوادونه کوشش کوي چې لږ سره محتاط اوسېږي چې د دوی د هغه د ایدیولوژیکي صدوراتو هغه انقلابونه چې د دوی په خپل په ذهنو په فکرو کړنو کې لري چې د هغې کار نه شي البته دوی سره ځینې محتاطانه مختزي چین مثلا دوی سره 15 کلن قراردادونه وکړې اقتصادي او همداسې د وسلو راکړه ورکړه شمالي کوریا سره دوی روابط ډېر پراخ کړي دي هند سره دا اوس اوس نوی قرارداد د چابهار په تړاو امضا شو او نږدې راتلونکي کې به چابهار بندر فعال شي او د دوی صادرات په دې طریقه هم مخ ته ځي د بلې خوا په منځني ختیځ کې دوی نورې پروژې لري دلته یې دغه منطقه خپلو د خپلو ستراتیژیکو دغه یو ترتیب د خپلې هژمونی حوزه ګڼي او په مستقیم تقابل کې په سیاسي تبلیغاتي وتوایه پروپاګاندي تقابل کې ځان واقع کړی د اسرائیل سره او غواړي په یو طرف په یو ترتیب ځان وکړي چې دوی نه ترکیه نه سعودي پاکستان بلکې دوی دي چې هغه د اسلام علمبردار دي دوی دي چې د مسلمانان قوم مقدس مسجد نشه الاقصی را دغې نه دفاع کوي او دغې نه حمایت کوي په یو تحصیل غواړي سیسن پوزیشن کې چې ګواته دوی دي چې د اسلام اساسي مدافعین دي او دوی سره باید نور اسلامي هیوادونه راګل شي خو دا په عین وخت کې ډېر تضادونه رامنځته کوي د دوی او د سعودي عربستان سره د دوی او د ایرانیانو د ترکیې سره ګرچې د سعودیانو سره یې د چین په مزدورتوب دی وشو کړی چې هغه خپل کوم ډیپلوماتیکې اړیکې چې کېدلې دي هغه بېرته احیا کړي خو په د بلې خوا دوی طبیعتاً چې دمن ډېر لوی تعزیرات او تحریمات ګذر شوي دي هم د غربي اروپا دخوا هم د متحده ایالاتو او د ناتو دخوا په مجموع کې او یو سخت تقابل د دوی په منځ کې روان دی چې ایران دغه ټول خپل ډېرې پیچلې بهرنۍ پالیسي سره کېل دی راګیر دی او ځان ترې کاګل نشي اوس مثلا په څه ترتیب
مننه جان باسه بل مننه جان باسه د اقتصاد برخه تکراشم حافظي سه جان باسه هم دې ته اشاره وکړه چې ایران له روسي سره شر اړیکې لري لیکن بل لور ته چورته ګورو د ایران سره بي پيلوټ حالوته کې د اوکران په جګړې کې جګړې لپاره روسي ته ورکړې دي ډېر اروپאי وادونه چې مخکې له ایران سره اړیکې ورس پرس به تر کول اړیکې ورسره خراب شي وي دي د رقم اړیکې له اقتصادي اړخه د په ایران باندې منفي تاثیر کړی دی له اقتصادي اړخه
دا د چین د ایران او د روسیې نږدېوالي په دې خاطر دي چې تر ډېره بریده پوری دوی ورته موقف لري په بینالمللي نظام کې دوی د متحده ایالات د امریکا له خوا او د اروپایي تعدیل له خوا په ډېر موارد کې تحریم دي نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې په اسانه یو بل سره د دوستۍ یا سوداګري جاري وساتي او دا هغه د سې دي چې دوی په خپل ملی پیسو باندې خپل منځ سوداګری کوي د سویفت د سیستم څخه کار نه اخلي د جهان د مالی نظام څخه به برخه دي نو یو دلیل دې چې دا د مجبوریت له مخې دي کنه ایران انانوی مارکیټ د ایران د تولیداتو لپاره د اروپا او د یو ټکنالوژي هم اکثرا جرمنی دي مثلا د ایران خودرو چې دی چې موټر جوړي دا خو د مرسیدس بنز یو شوبه د چلته کاروبار کوي د ترکتور سازی د تبیز چې دی د خپل د یو انګلیسي کمپنی ایجنسی دی البته دا په نوم دی سچې د لری جان چلری دا خواسان پیجو ده فرانسوي مارک ده چلت کاروبار کوي دی خپل مناسبات لري اما د روسیې لخوا هم د لوړ روسیې د لوی مارکیټ ده د ایران د وچې میوې لپاره او د لمدې میوې لپاره دوی ډیر صادرات لري روسیې ته او د روسیې څخه بیا لرګي واردوي او ارتداد نو شین را پولیتیلین او هغه مازاد شین چې دوی په روسیې کې ډیر ارزان دي دوی ته استي نو دا سند یعنی د دې د مجبوریت لمخې دوی ځان دوی محدود دي په دغه مارکیټ کې او دوی بیا په بریکس سره یو ځای دي اوس ایران هم خو د بریکس غړیتوب ترلاسه کړ
بله
او دوی غواړي چې د تاریخونو څخه ځان وژغوري او حتی تر هغه بریده پورې چې د ډالر زدایي یا د ډالر په ځای مثلا د بریکس پیسې باید وچلې دي ایرو او د پاوند سترنګ او د فرانک سویسی تر څنګ نو په دې خاطر باندې دا منتاب د دې مناسبات او راته ورکړه تر هغه بریده پورې چې د جدي تحریم نه دي او ایتالیا اروپا سره هم جریان لري او د غیر رسمي چینول للیاري اته دي یان تیل نو شین هم راځي ځنی اروپایي هیوادونو ته دلته ګاډي فانکي او فصل تصفیه به مارکیټ داخلي اما دوهم لاس یا کده شی بل هیواد د سره مرسته وکي د فری پور پایس
مننه افیسی سپ یو دوا وریدون کوم را سره دی دا وریدون کې به وخلو د ټلیفون لاله را سره وصل شوی دی مهرباني وکړئ یو ځریب سپوت پروګرام دی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شه برستا او ملمنو او د ازادي رادیو فولو کارکونکو وریدونکو ته مې کې الهي احترامات وړاندې کوم ستاسو د ایمي وریدون کې چې توخیم د زابل ولایت
اجي صاحب شرغ له مهرباني
تشکر موږ به پر دې باندې نظر ورکو او یو پښتنه ولرو موږ د ایران د رئیس جمهور د وزیر خارجه او د اول د مرګرو د شهادت یا د مرګ غمیزه ډیر متاثر کړی یو پښتنه هم دا یو ډیر مشکل وي ستره غمیزه وسی پېښه شو الله دې دې وبخشي موږ ډیر غمجن یو رئیس سره په دې غم کې شریک کیو او موږ د اسلامي امارت چارواکی هم لاړو د سره د جنازې کې شرکت وکاو د هم یونیک اقدام بولو او موږ غواړو چې له ایران له اسلامي جمهوریت سره شي اړیکې او روابط ولرو ځکه چې دا هم یو اسلامي هیواد دا او زموږ ګاونډی ده او موږ له دې سره اقتصادي او کلتوري او اجتماعي مناسبات لرو او زموږ ګاونډی ده او تر دې راهده له اسلامي امارت سره هم نظر هم ده او دې دواړه د وردی هیواد اوسه د مسلمانانو ضد دی د فلسطینیانو باندې ځینونه کوي د هغو هم مخالف ته او په اسرائیل او مستقیما الموک ولا دا هم مستایو نو له محترم ملمانو زخمی د پښتنو د خاصتن د زراعت ساتیزي سره ځخه سي په اقتصادي دګر کې به دا د دې څه د تومان وړاندیز کولای د سلې دې څه بزموس را کروات کړ په تومان باندې دا به په اقتصادي لحاظ باندې موږ پر اقتصاد باندې منفي عمل وکي او کبه مثبت نو دا زموږ پښتنه
مننه مننه حجي صاحب یو بل اوریدونکو برا سره ده مهرباني وکړئ اوس ریپ سپورت پروګرام ته
السلام علیکم تاسو او ټول ملمنو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام
مسافر د هلمند ولایت کچې کې ولسوالۍ څخه زړه دادت وایم چې د ایران ولسمشر صاحب خدای جواب بخشي البته نامعلوم شهید خدای نو چې څنګه به خدای جواب بخشه خدای ایران سره مشوره او بیت واړو او ایران چې د کیفیت لرونکو محصولات لري چې دا راوړت ولې ډیر ششانې دي د ایران د مزدیر ضرورت ورته لرو او ششانې دي او د دې چې طالبان څنګه وشتنه ده چې ډیر شو سره کې ایران یو اسلامي هیواد دی نو شتاوندې هیواد دی او د حسین یاجان سره د امریکا یا غیان بوده د مجاهدین خلق د دې سره او غاز سره د مرسته کوي او چې د امریکا او اسرائیل ماته ایران یو ډیر اسلامي هیواد او ډیر اسلامي دلې د دې تړاو لري نو د خدای آباد لري چې د اسرائیل ماته د هم زموږ لپاره د خوشحالي ورځ او د دې سمې دا طالبان وای وای کالداري دلته ما چلو ونه تومان به څه کوي چې راوړي دلته
bale manana دا هم یو سوال دی حفیظ صاحب که په لاندو لطفاً دغه دو تقریبا پښتنې وي دواړه د تومان په ارتباط کې تاسو وضاحت ورکړي
او سلامونه ونیکي هلي ګران حفیظ صاحب ته د ایسب سوال دی مهم سوال دی ډیر زما همکاران په اتاق کې هم دا سوال لري دوی خود ما مخکې مرزو کړ چې دا مجبوریت لمخې دی چې افغانستان ایران او روسیا او ځینې نور هیوادونه د بنلی ماری سیستم څخه به برخه دي نو دوی نش کولای چې په سخت پیسو یا هارد کرنسی کوم چې ډالر دی یورو دی او سویسی فرانک یا استرلینګ پاوند دی په بنلی سیستم رسمان دی بانکونو لاري راکلو ورکلو کی دوی په دې باندې محدود دي چې دوه جانبه قراردادونه هیوادونو سره وکي او حتی هغه هیوادونو څخه چې ډالر الټر مروج دي د غوی څخه هم د حواله د سیستم څخه ګټه پورته کوي چې دا ډیر مشکلات لري او پیسې ډیر زیات کمیشن ډیر زیات دي خو ریال سره هم خېګن لري هم ډیر مشکلات لري مشکل دغه دی چې ریال د سختو پیسو له جملې څخه نه دی یو هارد کرنسی دی لکه ډالر پاوند او مثلا یورو او سویسی فرانک او نور دغه قوی غشتل پیسې بل دا سافت کرنسی یا د نرم پیسې د لکه د افغانستان لکه د پاکستان لکه د ایران چې دا ثبات نه لري د دې ثبات کوم اساسي بنسټیز قوی اقتصاد باندې ولاړ نه ده هر وخت کې د شي مثلا پاکستان یو وخت ډیر لاسو او یا غنی یو کلدار وو او سلور کلدار یو غنی ده یا مثلا یو وخت د ونی مو غنی یو ریال وو اوس لزر ریال یو شاری یو غریو سلوش پیسې دي نو په دې خاطر باندې دا ډیر نوسان لري او به سبات پیسې دي کله چې یو شپه د خرید لپاره کسو پیسې جمع کوي مثلا ریال هغه شپه نه ورکول کیږي بیا سبات پات کیږي سبات پات کیږي سبا کی احتمال دي شته چې د ریال ارزش لاس پیسې راټیږي او دلاس چې راتېږي خو په داسې سوداګرۍ کې ډېره ګټه نشته چې کله په پیسو باندې لاس فیصده zarar وکي او په پیسو فیصده
باندې افیزي سه محترم افیزي سه محترم خپل اوریدون کې چې له هلمند خبرې کولې یغه بیا دا خبره کوله چې د طالبان په افغانستان کې د کلدار مخه په جنو سیمو کې نسی خو تومان هم په افغانستان کې چلن لري لدی سر افغانان باید څو کې تاسو د یو اقتصادي چارو د یو مطرح کار په صفت باندې څو وړاندې ضرورت لري افغانانو
د سيتي چې اول خو تاسو ته ارزو کوم چې دا خو تر ډیره بریده پوریزما معلومات درلې چې د تیر په پرتلک لښسوي دي مثلا علت دا نه دي چې د قوانين تطبیقيږي علت دا غدي چې عادي خلک کله چې ویني چې مثلا کلدار او شپږ سو افغاني زر کلدار او اوس مثلا راغلي 250 نو په دې خاطر باندې دې پوسول چې زموږ خپل غریب پیسې چې دی افغاني ترغس خرجستلې دي نو کلدار ساتنه ریسک لري یا ریال هم دغه شو کله چې د صرفان زموږ تقریبا یو 50 میلیون ډالر په دغه کې تیر کال کې zarar وکړ او په دې خاطر باندې دوی ډډه وکړل اوس ډیر لږ دی د کلدارو چرند په افغانستان کې او ریال په خو ډیر زیات تقریبا د جنوب غربي ولایتونو د افغانستان ټول په ریال باندې د ستد کول یا مثلا مشرقي او پکتیا او کندهار او هلمند د ځای دي کې تر ډیره بریده پوري خوست کې د پاکستانی کلدار چریدلی اوس هغه نسته دی اوس ډیر لښوی دی او ولات دغه دی چې د دوی باندې ډیر غزارونه شو او د دوی
یعنی خلک باید اعتبار پیونه کی خلک باید اعتبار او اعتماد ونه کی په دغه پیسو باندې
دا نه کی اوس د خدا خود یو طبيعي سدي
بله
یعنی یو طبيعي حرکت و چې د افغانستان هغه نیمګړ اقدامات چې د حکومتونو لخوا کړي اغه د خلکو لخوا بشپړ
مننه
په خپل رضایت په شا دوی صدا کوي
مننه حافظ صاحب په فیسبوک کې د سنګزی پونم یو اوریدون کې دا خبره لیکلې ده چې کوم پوزړوي د ایران ولسمشر تیر کال په همدې ورځ افغانستان د وبول کبل وګواشه او نو دا د لیکي چې دا وایم چې نه رئیس او نه هم د ایران بل جمهور رئیس د افغانانو لپاره شنیت لري باید وشار ووسی په دې برخه کې د وبو مسله ډیره مهمه ده د دوه هیوادونو ترمنځ اتمر صاحب کستا سو نظر وخل
په له دا ستانګ زسب خبره صحیح ده پر اوس کله رئیسی افغانانو تختار ورکو بیا ورسته هغه ورچ ده د کلک خپل موزي باندې ولاړو هسه ونه شو یعنی غایت دوی اجازه ورک غایت راغی او په نتیجه کې د غایت ارزونه هم دا و چې په مجموع کې اوبه کمی دي نو افغانستان مستحق دی دی چې د کم اوبو نه دوی هغه کافي اندازه اوبه به ایران ته ورنه کړي یعنی د طالبانو د حکومت دریز سامو په دغه برخه کې خو بیا وروسته دا خبره مو شو چې دغه تخنیکی آیات په هر کله مخکې د دې نه چې د دواړو هیوادونو روابط ترینګلی شي دا تخنیکی آیات به دوی ساحې ته راځي او خپل ارزونه به کوي په هر صورت اوس دغه مشکل حل شوی دی لیکن موږ یو بل شي ته هم باید متوجه اوسو چې ایران کې تقریبا 4-5 میلیون مهاجر افغان زمنګل تشوان کوي د دې قربتوب هم دومره آسانه خبره نه ده یعنی هم د پاکستان او هم د ایران د دولتونو سره د دې چې ډېر مشکلات او ستونزې مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې په دې وروستیو میاشتونو کې دا رامنځته شوي لیکن دومره یو اکثریت چې تاسو مهاجر ولرئ په همسایه هیوادونو کې د هغوی د ژوند د هغوی د خوراک او څښاک د هغوی د معیشت دا هم یو مشکل دی چې زه داسې فکر کوم چې دوی دغه مشکل من سره ګاللی دا د اوس نه نه چې تقریبا د
اتمر صاحب البته وبخښئ د رئیسی په وخت کې چې لکه مو وخت جمهور رئیس شوی دی که ورته ګورو ډیر زیات افغانان بیرته افغانستان ته ایستل شوی دی حتی ماشومان هم ایستل شوی دی او د ایران حکومت بیا بیا دا خبره کړې ده چې کډوال باید ایران ویستل شي خو څنګه کسان چې ویزه نه لري او یو شمیر افغانانو چې په ایران کې ژوند کوي ازادي رډو ته په مختلفو وختونو کې دغه پیغامونه راستولې دي چې په جنو زینو کې دوی د کار اجازه نه لري په جنو زینو کې په دوی باندې د مکتبونو فشار هم شته په جنو زینو کې د دوی ویزینه تمدیدوي او هغه کسان چې د دوی په حساب باندې ویزه خلاص شوه ده هغه په زور په موټرو کې اچوي چې حتی کله ناکله د سیم شي وي چې دوی نه دي توانیدل چې هغه په کومه فابریکا یا کوم ځای کې کار کوي خپل معاش راغون کې او بیرته افغانستان ته راشي اتمر سي
بل ګوري یقینا دا زړه بنون کې دي یعنی دا خبره نه دي چې منګه د پاکستاني مقامات یا د ایرانیانو نه ګورو خو مشکل زمونږ هم دی ولې بنګه خپل وطن کې دغسې یو آرامي او صلح نه لرو چې زمونږ تقریبا 9 میلیونه په ایران او پاکستان کې مهاجر دي همدغه ستاسې اروپا او امریکا او استرالیا ته ګوري یعنی دا خپله د افغانانو مشکل هم دی چې دوی باید هغه خپل کور داسې وساتي دومره تشویق شي چې دغه مهاجر په خپل شوق باندې دوی کور ته راشي په کور کې زمونږ اور بل دی په کور کې ژوند نشته په کور کې امنیت نشته په کور کې مسؤلیت نشته دا خبرې دي چې افغانان دې ته مجبوریږي چې ایران ته لاړ شي پاکستان ته لاړ شي ترکیې ته لاړ شي تاسو په ترکیه کې وګورئ نه خبره ده، په ترکیه کې افغان مهاجر یا نور مهاجرین هم داسې نیول کېږي، ځورول کېږي، شکنجه کېږي، وهل کېږي، حتی د فزیکي نظره دومره وهل کېږي چې یعنی انسان په هغه باندې خجالت وباسي چې ولې هغه هیوادونه چې دوی د بشر د حقوقو ګارنټي کوي خپل اتباعو دپاره د خپل هیوادوالو دپاره بیا دوی همدغسې د نورو مهاجرینو په برخه کې بیا دومره سختریزه دي. نو مشکل یوازې په دغه هیوادو کې هم نه دی، مشکل دننه په افغانستان کې هم دی. اوس که هر څوک په افغانستان کې واکمني دا یو مشکل د افغانانو دپاره دی. موږ به همیشه د جمهوریت په وخت کې دا خبره کوله چې د دولت پالیسي یا ستراتیژي د دغه مهاجرو په برخه کې څه شی دی؟ په هغه وخت کې خو دا وژل هم نه و، بندي کول هم نه و، شکنجه هم نه و. ولې جمهوریت دغسې یو ستراتیژي جوړ نه کړ چې هغه سره ټول زموږ مهاجر بیرته هیواد ته راغلي وو؟ یعنی په هغه وخت کې خو دغه پیسې هم ډېرې وې، امکانات هم ډېر وو، مرستې هم ډېرې وې. لیکن تاسو وګورئ په دې شل کلونو کې هغه وزارتخانه چې په دغه برخه کې کار کوي دوی داسې یو ستراتیژي وضع نه کړې چې مهاجر تشویق شي یا د اقل د هغوی دپاره د ژوند فرصتونه او زمینه یا د کار دپاره دغه فرصت.
مننه اکمر صاحب. اتمر صاحب، تاسو مهمه موضوع یاد کړی د مهاجرو مسله، واقعا چې ډیره مهمه ده او هر څوک چې په افغانستان کې واکمن وي باید غم یې وخوړل شي. د دې خطر چې دغه بحث راغون کو، په ایران کې په لنډ وخت کې انتخابات ترسره کیږي، نوې جمهور رئیس ټاکل کیږي، په دغه اوسنی شرایطو کې د دې خطر چې افغانان په ایران کې ژوند کوي، افغانان په افغانستان کې دننه ډیر خلک بیکار دي، ځوانان د دې خطر چې کار نه لري، هر وخت لدی ازادي رادو سره لنور رسنیو سره دوی هم دا خبره کوي چې بیرته ایران ته ځو، حتی هغه کسان چې راشړل شي بي بیرته هڅه کړي د چپقچقي لارو ایران ته داخل شي، د دې خاطر چې د دوه افغانانو غم خوړل شي. حافظي صاحب، که ستاسو نظر واخلم، هغه سیاسي اړخ یو بود دی چې سستون سي دي، لیکن څه باید وشي؟ افغانان باید څه وکړي؟
او داسې دي چې افغانان خپل ژوند باید نور پوری تللی و نساتی. افغانستان یو مستقل هیواد دی، باید دننه په هیواد کې لکه چې اتمر سره وفرمایل باید مسؤلیت ولري، باید زمينه د کار ورته برابرۍ، باید بشپړ مالکیت ولري په خپل هیواد باندې. نو دا چې وی افغان هیڅ ضرورت نه لري دته چې 8 میلیون کډوال شي په بهر کې او په ډیر سختو شرایطو کې غوي دغه هیوادونو تر فشار لاندې ژوند وکړي. نو افغانستان لپاره په اول ګام کې دا پکار دي چې یو مقتدر مشروع رسمي کامل حقوق دولت ولري، او تر څو چې دا نیمګل دولت وي چې مثلا دنیا په رسمیت نه پیژني او مشکلات او ستونزې شته دي، په ملل متحد کې نمایندګي نه لرو، په ډېر هیوادونو کې په بشپړه توګه ډیپلوماتیک خدمات شتون نه لري، قونسلي خدمات شتون نه لري، دا او دننه په هیواد کې هم دا بینالمللي مرستې ډېر لږ شوي دي، او زموږ اقتصاد او ریاضتي اقتصاد په خپل داخلي منابع باندې دي، او د داخلي منابع هیڅ کله بسیاتو ته نه رسي. ډېر پروژې په تدبیریدلې دي، مثلا د میثاق شهروندي تقریبا 2000 پروژې وي چې د توسعې پایدار د ملل متحد پروګرام له مخې ترسره کیدلې، هغه په تدبیریدلې دي، او نورې پروژې هم دغه انکشافي دي، ورلد بانک یا بانک جهاني، نړیوال بانک پروژې دي، د بانک انکشافي اسیایي پروژې دي، منطقوي پروژې دي، لکه تاپی، لکه تاپ، لکه کاسا هزار، او نور دا اورګاډي دي، او د دالیز وخر خبره ده، د یک رای کمربند مسله ده، دا ټول خالي خبرې دي، او هغه اساسي ژمنې چې دي کړې دي یو هم تر سره شوې نه دي. په دې خاطر باندې چې مونږ اوس په داسې یو موقعیت قرار لرو کچېر چا سره قرارداد وکړو او هغوی به تخطي وکړي، مونږ خو بین ملي اربیتریشن یا محاکم تجارتي بینمی ته خو نه شو راغلی، ځکه چې رسمي حکومت نه لرو. په دې خاطر باندې افغانان ته پکار دي چې دا د خپل د ټول ناورینو نیونو د ختمولو لپاره په خپل ځان باندې کتنه وکړي، او یو خپل مشکلات دننه په هیواد کې باید حل کړي، تر څو چې مونږ دغه سي یو مقتدر ملي وشتلی حکومت نه لرو، زموږ ستونزې او مشکلات لا پسې زیاتېږي.
مننه افیسی صاحب. جان باسب تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي په ایران کې کېدشتي چې بل حکومت راشي؟ د ایران طبیعي خبره ده چې د بل رئیس جمهور په مشرۍ باندې نوی حکومت جوړیدون کېده. کېدشتي چې په ایران کې د خبرونې په پیل کې تاسو ته اشاره وکړه، کېدشتي چې داخلي اختلافات زیات شي، کېدشتي چې نور ستونزې رامنځته شي، ځکه چې دا سیمه ټوله یو ډول بې ثباته ده. له لبنان او له غزه رانیولې د پاکستان تر هغه سرحد چې له هند سره وصل ده، د ټول سیمه یو ډول لکړکیچ سره مخامخ ده. ستاسو باور څه ده؟
خو په دې کې چې کړکیچ وزیاتیږي، البته متحده ریجن په ایران کې په افغانستان کې کړکیچ او ناورین بالکل شتون لري. موږ تاسو ته په هیغو د دې شک نه سره په ایران کې به هم کړکیچ کېدای شي هغه سبا ده چې انتظار کیږي اونشي. خو متحده رژیم دا کړکیچ بلویږي، ژور کیږي او هر اړخیز کیږي، ځکه چې ایران کې سره د دې چې ډېر تبلیغات کیږي چې دا ډېر مضبوط هیواد دی، دا ډېر قوي اقتصاد لري. د دې اقتصاد عمدتاً په دې په ظاهر ډول ایران کوم صادرات نه لري، هغه حتی دغه درونو سدیلی کې دا یو نوی انتحاري درونو نه دی. دا هغه درونو سره مقایسه کیږي نه چې اسرائیل لري یا مثلا ترکیه لري. دا انتحاري یو مرمۍ ده چې خوشی کیږي عمل ته د منځ کم ټکنالوژیکي لاسته راوړنه دا نه ده، همداسې اقتصادي اقتصادي او کې تاسو وګورئ، یعنی ایران دنیا ته څه شی صادروي غیر د خپل ایدیولوژي. او دې ایدیولوژي سره خو دا خو ډوډۍ نه ده چې واکه خلکو ته شوي، دا به ازهان مصروف وساتي تر یو وخت پورې. اما بیا څه کیږي؟ نو په دې ترتیب سا اوس ایران کې چې هر څه کیږي هغه به کیږي، البته تاسو په موږ اغېز لري ځکه چې موږ ګاونډیان یو. خو مهمه دا ده چې په افغانستان کې لکه چې د څنګه عزیزان وفرمایل، یو مسئول او ملي حکومت رامنځته شي چې هغوی هم د افغانستان د خلکو نه مسؤلیت رالاسته کړي، ترلاسه کړي وبخښي، او همداسې بیا لاړ شو چې هغه د ملي مسؤلیت رامنځته شي. غیر د هغې موږ د دغې هر کار کې چې هر ګاونډي کې رامنځته کیږي، د هغې کار به کیږو او د هغې هغه منفي پایلې به په موږ باندې لا نورې هم منفي تاثیرات پرېږدي، چې یا هم دغې حاکمې ډلې ته د یو افغان په حیث بلنه ورکوم چې ملي حکومت مسؤول حکومت ته زړه کړي چې دوی هم پکې ګډون ولري، د یو ملکي انسانانو په حیث دغه د شبه نظامي توب نه راووزي، دغه د تحمیلي طالبانیزم نه راووزي، او دې ته زړه کړي چې په افغانستان کې دوی هم مسؤلیت ترلاسه کړي او یو مسؤول حکومت ملي حکومت رامنځته شي.
مانه
بل لار نه لرو، بل د دې چې غرق شو
مانه ده. جان واسب وخت کم پاته ده، اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څه باید وشي؟ یعنی افغانان باید څه وکړي چې له دغه کړکیچه د سیمې د هیوادونو له تاثیراتو حتی راووزو؟ ځکه چې د سیمې هیوادونه به تر ځینو تاثیراتو لاندې راځي او طبیعي خبره ده، ژوند دی، روان دی.
متاسفانه سیمه ایز او نړیوال رقابتونه دوی د یو حل خواته لاړ شي ورځ تر بلې، دوی تقابل ته ځي او ورځ تر بلې دا سختیږي. زه داسې فکر کوم خدای نخواسته یو لویه جګړه ایز صفه په سیمه کې را روان ده. اول خو موږ باید صبر وکړو چې د رئیسی مړینه د دې تباعت ایران کې او په سیمه کې څه شی دي، وروسته تحولات شته که نشته. د بلې خوانه خپل افغانستان کې هم د تشویش وړ خبره دا ده چې افغانستان متاسفانه چې یو بحران خواته روان دی. دا بحران هم د نړیوال اړخ لري، هم دننه په افغانستان کې، هم سیمه ایز. نو اوسني چارواکو ته دا پکار دی چې د افغانستان په ملي ګټو باندې دوی فکر وکړي، او افغانستان د دغسې یو هیواد د افغانستان نه جوړ کړي چې هغه کې ټول افغانان خوندي شي. افغانان مسؤلیت لري، او د دغه هیواد دپاره د دوی منابع او انرژي په سمه توګه وکارول شي.
بله اتمر صاحب لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې ساسو ژغنراته اوس به هم د خبرونه په اخر کې قطع شو خو ساسو خبري واخصل شي لته سو ډیره مننه کوم چې په دې بحث کې مبارخه را سره واخسته ل شاغری حافظي څخه ډیر مننه يم چې په دې بحث کې ګډون وکړ او جان باس صاحب لته سو څخه هم تشکر چې په دې بحث کې مبارخه واخسته دا اوریدون کوم مننه يم چې د فیسبوک لاري او د واتس اپ لاري په دې خبرونه کې ګډون وکړ زحمت شبر اجازه اخلم